دي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
اوریدونکو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوو د غرمې 12 بجې سوې د شنبې ورځ د غوایی د ثور د میاشتې 28 نېټه ده د 1390 هجري لمریز کال نن د 2019 میلادي کال د مې د میاشتې له 12 سره برابره ده. په دې خبرونه کې به د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتایجو په اړه رپورټ درته وړاندې کوو. نور رپورټونه هم لرو، خو اول به ورسو اجمالاند د دې ساعت د ازادي راډیو مهم خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر وایي چې د کابل د ولسی جرګې د ټاکنو پایلې اعلان ته چمتو دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د سکاټلند د کرکټ لوبډلې ته په دوو منډو ماتې ورکړه. او د امریکا متحده ایالاتونو په منځني ختیځ او فارس خلیج کې خپل جنگي ځواک پیاوړی کړی دی. دا افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر هبا عالم نورستانی وایي چې په کابل کې د ولسی جرګې د ټاکنو نتایج اعلان ته چمتو دي. اغلی نورستانی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د کابل په حوزه کې د ټاکنو پر پایلو کار روان دی. دوه ناحیې او څوارلس ولسوالۍ لا پاتې دي. هڅه کوو چې د شنبې په ورځ اعلان کړو. دا ولسی جرګې ټاکنې له غزنی او کندهار پرته په ټول افغانستان کې د اکتوبر په 20 او 21 وي. په کندهار کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي له امله خلکو د اکتوبر په 20 رایې ورکړې. په غزنی کې لا هم انتخابات نه دي شوي او تمه ده چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي. دا افغانستان حکومت وایي هیڅ هیواد باید افغان کډوال او مهاجرین په جبر ستنېدو ته اړ نه کړي. د کډوال او راستنېدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته وویل
تمام موافق
عودت اجباری
نیستیم از هیچ کشوری، نه از ایران،
نه دوی موږ له هیڅ هواد پزور د افغان کډوال لیسلو سره موافق نه یو، نه له ایران، نه له پاکستان، نه له عربي هوادو او نه له اروپایي هوادونو. خو کوم افغانان چې په خپل خوخه افغانستان ته راځي هغوی ته چمتواله لرو ترڅو کار ورته پیدا شي او وس پر دې کار کوي چې شغل ورته پیدا کړو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی د چهارشنبه په ورځ ویل ک پر ایران د امریکا د متحده ایالاتونو بندیزونه سخت شي او د ایران د تیلو د خرڅلاو مخه ونیول شي دوی بل مجبوریت له خپل خاوري افغانان وباسي. نوموړي ویل د افغان کډوالو په میلمه پالنه په کلنۍ توګه 3 میلیارد ایرو لګي. د افغانستان د کډوالو د چارو د وزیر پوینا تیر کال تر ولله کډیر افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوي. د عباس عراقچی سرګندونې خپل په ایران کې هم له مخالفتونو سره مخ شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د سکاټلند د کرکټ لوبډلې ته په دوو منډو ماتې ورکړه. دا سیالي د سکاټلند په مرکز کې وشوه. افغان لوبډله د سکاټلند سربیره د مې په 19 او 20 له ایرلند سره لوبې لري او تر نړیوال جام یو اونۍ مخکې له پاکستان او انګلستان سره هم نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره مسابقې وکړي. تاسو له ازادي راډیونه خبرونه اورئ. د امریکا متحده ایالاتونو په منځني ختیځ او فارس خلیج کې خپل جنگي ځواک پیاوړی کړی. سیمې ته یې تازه د ارلنګټن په نوم بیړۍ چې پوځیان لیږدوي استولې، زغروال ګاډي او الوتکې هم لیږلي. همداراز یې د پټرویا توغندیو وسایل انتقال کړي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د ارلنګټن بیړۍ به له ابراهام لنکلن بیړۍ سره چې الوتکې لیږدوي یو ځای شي. امریکا سیمې ته بې 250 الوتکې تر دې مخکې استولې. واشنگټن وایي چې دا هڅې د دې لپاره دي چې د ایران د تهدیدونو مخه ونیول شي. واشنگټن د ایران د تیلو او فلزاتو پر صادراتو بندیزونه لګولې او ویلي دي چې پر دغه هیواد دا فشارونه د دې لپاره دي چې ناوړه فعالیتونو لکه اټومي وسلو د پراختیا له هڅو لاس واخلي او په سیمه کې له وسلوالو سره مرسته پرېږدي. ایران دا ټول تورونه رد کړي دي. د نړۍ اویا هیوادونو له شمالي کوریا وغوښتل چې له اټومي وسلو، بالستیک توغندیو او د دې اړوند پروګرامو څخه چې د نړۍ سولې ته بې ځایه ستر ګواښ دی لاس واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو، جنوبي کوریا، د اسیا، لاتینې امریکا، افریقا او اروپا یو شمېر هیوادونو پرون دا پریکړه لیک چې طرحه یې فرانسې وړاندې کړې وه لاسلیک کړه. روسیې او چین چې د شمالي کوریا متحدان دي د دې سند له لاسلیک څخه ډډه وکړه. شمالي کوریا تېره اونۍ 2 ځلې د لنډ واټن توغندیو ازموینې وکړې. امریکا وایي چې له چین سره د تجارتي ستونزو د حل لپاره د رغونکو خبرو لړۍ پای ته ورسېده. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچن ویلي چې دواړو خواوو د پیکینګ او واشنگټن ترمنځ د اختلافاتو د حل او تجارتي جګړې د پای ته رسولو لپاره اغېزمن کار وکړ. نوموړي دا خبرې پرون د امریکا د سی ان بی سی تلویزیون ته وکړې او د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. تر دې مخکې د چین صدر اعظم مرستیال لیو هی خبریالانو ته ویلي وو چې خبرې مناسبې وي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په ټویټر کې ولیکل چې له چین سره به خبرې دوام وکړي. دا لا نه ده څرګنده چې دواړه خواوې به بیا کله خبرې کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت د چین پر یو شمېر صادراتو تعرفه له 10% 25% ته لوړه کړه. د چین حکومت ویلي چې متقابل عمل به وکړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره مسکو ته روان دی. پامپیو به له پوتین سره د وسلو پر کنټرول، شمالي کوریا، اوکراین او وینزویلا خبرې وکړي. دا روسیې ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د پامپیو لومړی رسمي سفر دی. دا رپورټونه له مخې سپینه ماڼۍ هڅه کوي چې له پوتین سره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د بیا کتنې لپاره هم زمینه برابره کړي. دا خبرونه
آزادي رادیو ده. د آزادي رادیو د دې ساعت په خبرونه کې به نن واوري چې د افغانستان د ولسي جرګې مخې ته نن یو اعتراض سوی دی. په کابل کې د ولسي جرګې کاندیدانو نن د افغانستان د ملي شورا په وړاندې اعتراضي غونډه وکړه او غوښتنه وکړه چې د کابل نتایج باید ژر تر ژره اعلان شي. په همدې خبرونه کې به په افغانستان کې د انتخاباتو پر روان کړکه چې مرکه هم درته ولرو. په اورزګان کې د جګړې له شدت او په پکتیا کې د پاکستاني روپی د چلېدو له امله د خلکو پر ستونزو تاثیر رپورټونه لرو. په دې خبرونه کې نیم ساعت د مخدرو موادو پر ضررونو ځانګړی پروګرام ونیس پروګرام د زهرو کاروان درته خبرو. د خبرونه اول رپورت مو په افغانستان کې د ولسی جرګې د انتخاباتو پر څرنګوالي دی او دا چې په کابل کې لا هم د جرګې لپاره د انتخاباتو نتایج نه دي اعلان شوي. د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د کابل کاندیدانو نن د افغانستان د ملي شورا د ودانۍ مخې ته اعتراض وکړ او اجازه یې ورنکړه چې وکیلان ملي شورا ته ننوځي. اعتراض کوونکو وویل چې تر څو د کابل د انتخاباتو پایلې اعلان نه سي دوی به اجازه نه ورکوي چې د ولسي جرګې د اداري پلاوي انتخابات هم وشي. زما همکار رحمت الله افغان په استودیو کې دی او په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
بله، د کابل ولایت د ولسی جرګې په لومړنیو پایلو کې بریالي اعلان شوي زیات شمېر کاندیدانو په اعتراضي ډول نن سهار د ملي شورا دروازې وتړلې. دغو معترضینو سناتورانو او وکیلانو ته اجازه ورنکړه چې د ملي شورا انګړ ته د کار لپاره ننوځي. اعتراض کوونکو ټینګار کوي چې تر هغې به د ملي شورا دروازې خلاصېدو ته پرې نږدي څو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کابل ولایت د ولسي جرګې وروستۍ پایلې اعلان کړې نه وي. دوی ویل چې د انتخاباتو کمیسیونونو ورسره ژمنه کړې وه چې نن به دغه پایلې اعلانوي، خو د دوی په خبره چې کمیسیون په خپله ژمنه کې پاتې راغی. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشروای چې د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان ته تیاری دي. حلم او نورستاني تیر ورځ ازادي رادیو ته ویلي چې ممکن نن یا سبا، یعنی د یک شنبه پر ورځ دغه پایلې اعلان شي. په ورته وخت کې معترضو کاندیدانو ټینګار کاوه چې د ولسی جرګې نه باید د اداري پلاوي لپاره انتخابات ترسره کړي. د دوی په خبره د کابل ولایت د وکیلانو په نشتون کې د ولسی جرګې د اداري پلاوي لپاره انتخابات دوی ته د منلو وړ نه دي. په ولسی جرګه کې د کابل ولایت د څوکیو شمیر 3 ته رسیږي. دغه انتخابات د تیر لمریز کال د میزان په 28مه ترسره شوي، خو لا یې هم وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوي. بلې فرشته جانې،
مننه. افغان صاحب، اوریدونکو ته باید ووایو چې د انتخاباتو په جریان کې د ستونزو له امله د انتخابات یوه ورځ نور هم تمدید سول. وخت یې ورته تمدید کړ، ډېر منطقو کې او په کندهار کې بیا یوه هفته وروسته وسول. په غزنی کې لا هم انتخابات نه دي شوي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر بیګا ازادي راډیو ته وویل، لکه څنګه چې د افغان صاحب پر رپورټ کې مو اوریدل، چې نن د ورځې به د کابل نتایج اعلان کړي او وی ویل که نن ونسو نو د یک شنبه په ورځ سل په سلو کې اعلانوي. خو د افغانستان د انتخاباتو د څارنې یو شمیر ادارې د دې ستونزې اصلي دلیل د افغانستان د جمهور رئیس اداره ګڼي او وایي چې بې وخته یې د ملي شورا ولسم دور پرانیست. زما همکار نسیم شفق په افغانستان کې د انتخاباتو د څارنې د یوې ادارې چې ایټوا ورته ویل کېږي د پروګرامونو له مسؤول حبیب الله شینواري سره مرکه کړې ده او د هغه څخه یې پوښتنه کړې چې د ولسي جرګې د ملي شورا د ودانۍ مخې ته نننی اعتراض څومره مناسب او لازم ګڼي. ښاغلی شینواري وایي
تو اړخونه دي، یو خو د انتخاباتي اخلاقو له لحاظه معترض کاندیدان تر ډېره حده پورې دغه حق نه لري چې مثلا د ملي شورا دروازه وتړي یا هلته لاریونونه وکړي. لاریونونه د اساسي قانون لحاظ د دوی حق دی، هم اسناد او مدارک باید دوی د شکایتو کمیسیون سره شریک کړي او هغه دپاره عدالت غوښتنه وکړي تر څو عدالت تامین شي او که اسناد او مدارک د دې معترضو کاندیدانو صحیح اسناد وي باید هغې په رڼا کې باید هغه نهایي نتایج اعلان شي. په ورته وخت کې د دوی غوښتنه هم د منلو ده چې او د حکومت باندې دغه ملامتي باید واچو چې خصوصا ولسمشر باندې پرته لدی چې د کابل چې د انتخاباتو د پارلماني انتخاباتو یو حوزه ده، درې دېرش توقی لري، وکیلان لري، د و میلیونو خلکو استازي باید لاړ شي پارلمان ته د کابل ولایت نه، د داغې د نهایي نتایجو پرته یې پارلمان په یو غیر قانوني توګه افتتاح کوي.
اوس خو پارلمان افتتاح کړه، اوس ملي شورا افتتاح شوه ده، اوس دوی وایي چې اعتراض یې ځکه کړی، دوی وایي چې د ولسی جرګې د اداري هیئت لپاره باید انتخابات هغه وخت وشي چې د کابل نتایج اعلان شي. دا غوښتنه څومره پر ځای ده؟
ښه، دا غوښتنه تر ډېره حده پورې هم قانوني ده او هم د انتخابات لحاظه یو اصولي غوښتنه ده، ځکه ما مخکې ویلې چې د کابل ولایت نه کابو و میلیونه خلک لري او درې دېرش څوکۍ چې د کابل د پارلمان ته ځانګړي شوي دي، د استازي هلته ورځي، د اداري هیئت په ټاکلو کې باید هغوی عام و تام رول ولري. داسې نه کېږي چې دغه درې دېرش څوکۍ د کابل ولایت خالي پاتې شي، نتایج وکیلانې نه وي، د ولسي جرګې استازي نه وي، اما دوی لاړ شي انتخاباتو کې. دا یو غیر قانوني کار دی او موږ د یو ناظر نهاد په توګه دغه غوښتنه چې د کابل ټولو کاندیدانو کړې ده موږ یې منو او همدغه وخت دی چې د شکایاتو کمیسیون باید ډېر زر او په چټکۍ سره باید د کابل ولایت نهایي نتایج اعلان کړي تر څو پارلمان بشپړ شي، تکمیل شي او بعد دغې نه نوی پارلمان باید د اداري هیئت وټاکي او خپل کارونو ته دوام ورکړي.
کچېرې ولسی جرګه د اداري هیئت لپاره انتخابات کوي سبا یا بل ورځ او اداري هیئت ټاکي او د کابل وکیلان پکې نه وي یا د کابل استازي پکې نه وي، دا بیا خپل یو څومره عمده مشکل ده او دوی څومره کولای شي چې دغه یو قانوني مشکل وي؟
د قانون له لحاظه خو یو لوی ستونزه ده، د اساسي قانون درې اتمه ماده ته په کتو سره، همدارنګه د انتخاباتي قوانینو یو شمیر مادو ته په کتو سره او د انتخاباتو اصولو ته په کتو سره چې انتخابات باید همه شموله وي او پارلماني انتخابات چې کله وایو 250 کرسۍ دي، ټول وکیلان د ټولو انتخاباتي حوزو د کابل په شمول باید پکې شامل وي اوسي. د قانون اړخه دغه په ورته وخت کې د خلکو د مشروعیت لحاظ چې پارلمان باید یو قانون گزار نهاد په توګه باید خپل اول د قانون ماتونه خپل فرهنګ ونه ګرځي، بلکې د قانون پر اساس باندې ټول او د قانون په چوکاټ کې باید ټول خپل کارونه ترسره کړي. همدې د خاطر موږ بیا هم وړاندیز کوو چې پرته د کابل د استازو نه باید د اداري هیئت ټاکنې هیڅکله ونه شي.
ولې دې ته باید متوجه اوسئ شینواري صاحب، دا یو مشکل ده چې د ولسی جرګې کارونه هم شاته پاتې شي او شاته پاتې کیږي.
دغه خادو هم د حقوقي لحاظ او قانوني لحاظ خپل وسنۍ پارلمان او ورته وخت کې د ملي یووالي حکومت باید دغه مشکل ته باید ځواب ووایي، خصوصا ولسمشر ولې پارلمان افتتاح کوو او څنګه انتخاباتي کمیسیون هم ګرم دي، لکه څنګه چې هوکړه کړې و خلکو سره، یعنی ډېر ناوخته چې د کابل ولایت هغه نتایج هم اعلان نه، یعنی سرنوشت باید لږ تر لږه معلوم شي. د کابل ولایت ټاکنې موږ کوو که نه، که باطله وو خو بیا خو به باید هغه پخوانی د کابل ولایت استازي راشي چې ټاکنې وشي، اما که د کابل نتایج اعلانېږي باید در سره اعلان شي چې پارلمان بشپړ شي او بعد دغې نه باید اداري هیئت وټاکل شي.
د افغانستان د انتخاباتو د څارنې د یوه ادارې چې ټوار تویل کیږي له یوه چارواکي حبیب الله شینواری سره د نسیم شفق مرکه وه. تاسو له ازادي راډیو واروئ.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او سم ناجیه صاحب اقتصادي خبرونه وایي.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د یو شمیر قانونو د استخراج لپاره د بهرنیو پانګوالو د پانګونې غوښتنه کوي. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مطفین ازادي راډیو ته وویل چې د پانګوالو د پانګونې لپاره تګلاره مشخصه شوې ده.
نو دې لپاره زموږ تګلارم ډېره واضحه ده چې په هغه برخو کې چې بهرني پانګوال باید راشي هغه مشخصه کړي، لکه تالک، مرمر، کرومایټ، داشان په نفتو برخه کې، د لاجوردو برخه کې. هغه موږ غواړو چې بهرني پانګوال راشي او مشارکت وکړي، اوس مې داخلي پانګوال سره یو ځای په افغانستان کې پانګونه وکړي.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې له تیر یو کال راهیسې په څه باندې 580 سیمو کې د غیر قانوني استخراج مخه نیول شوې ده. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت د مالدارانو د اقتصادي پیاوړتیا خبر ورکوي. د کرنې وزارت ویان اکبر رستمین ازادي رادیو ته وویل چې حکومت په مالدارانو 550,000 میټریک ټنه حیواني خواړه ویشلي او د وروستیو بارانونو له امله د وچکالۍ ستونزه هم هواره شوې ده.
تمام ولایات علوفه کافی موجود است، به همین خاطر قیمتهای مواشی هم در سطح کشور افزایش یافته و این میتونه در قسمت تقویت اقتصاد مالدارای ما مسئولیت خود داد.
د یادونې وړ ده چې اوس مهال د افغانستان ډیری خلک په کرنې او مالدارۍ بوختي او په دې کار نه یوازې د خپلې کورنۍ اقتصادي پیاوړي کړی، بلکې د هیواد اقتصاد هم ډیره ګټه رسولي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 100 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 شپېته پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 90 پوله، او زر پاکستانی کلداري 578 افغانۍ.
اوریدونکو، تاسو په افغانستان کې پر انتخاباتو او د چې د کابل د انتخاباتو نتایج لاندې اعلان شوی او ورسره ټول تړلي جنجالونه او د چینن اعتراض سوی دی، په دې اړه څه نظر لري؟ تاسو کولای شئ چې د افغان بیسیم پراته سواتل شمیره باندې خپل نظرونه ولیکئ او ازادي راډیو ته یې راوستوئ، تر څو دقیقو وروسته به یې درته خپاره کړو. راډیو په یاد ولري چې وروسته په خپرونه کې د زهرو کاروان پروګرام هم لرو چې په افغانستان کې د مخدرو موادو د ضرورونو په اړه دی، د چې د مخدرو موادو کښت، استعمال او قاچاق د افغانستان لپاره څومره تاوان لري. بوسور دوی نړیوالې مسلې ته د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې په یمن کې حوثي ملیشاو موافقه کړې چې له دریو بندرونو به وځي. حوثیان د یمن شیعګان دي او د یمن د حکومت پر ضد جنګیږي، او په یمن کې دا د له څو کلونو راهیسې د حوثیانو جنګ دی. د ملګرو ملتونو په وینا حوثي ملیشاو د پریکړه د دې لپاره کړي چې دغه بندرونه چې د ملګرو ملتونو د سازمان د مرستو مواد یمن ته ور باندې ورځي خلاص، او ملګري ملتونه وتوانېږي چې بشري مرستې ورسوي او په یمن کې خلکو ته کومکونه ورسیږي. رضوان مراد دغه موضوع څارلې ده او راسره په استودیو کې دی. رضوانه، دغه کوم درې بندرونه دي؟ یو خو خدای د دې چې ډیر مشهور دی، دا فکر کوم چې یو باید خدای دی.
نو مننه فرشته جانې، هدایده بندر دی، سالف پنامه بندر دی، او راسل ایسا پنوم بندر دی. دا درې وړ بندرونه د یمن لویدیس ساحل کې واقع دي، او هغه دي چې 80% بشری مرستې له دې لارې کنړې والی استوینو یمن خلکو ته رسیږي. حوثی اغیانو موافقه کړې چې درې وړو بندرونو نه به خپل وسلوالو باسي تر څو نړیوال وتوانېږي چې هلته مواد ښکته کړي. اما دا تر اوسه معلومه نه ده چې د یمن حکومت پلوه ملشي به هم چې دغه سیمه کې ځای پر ځای دي هغوی ووځي او کنه، خو فلحال د دوی دغه موافقه شوې او دا اعلان ملګرو ملتونو کړی.
رضوانه، دغه ته منځني ختیځ کې ډېر زیات معلومات لري، هلته دې ژوند کړی دی. یمن د حوثیانو او د حکومت پلوو ځواکونو د دغه روان جنگ په اړه کې یو څه معلومات ورکړي اوریدونکو ته.
دا خو د 2014 کال خبره ده، کله چې حوثی یاغیانو په سنا باندې حمله وکړه. لسنا اونیو او عبدالربو منصور د یمن د ولسمشر ځواکونه له سنا څخه وستل، دغه راس ډېرې نورې برخې ونیولې. یوازې د یمن جګړه تر یمنه پاتې نه شوله، او د یمن جګړه په سیمه کې وغځېده. یعنی په دې معنی چې سعودي عربستان او ورسره سیمه ییز ائتلاف، مصر هم ورسره شامل و، متحده عربي امارات، دوی وویل چې حوثی یاغیان د ایران نیابتی جګړه پر یمن کې پر یمن تپلې ده، او په یمن کې غواړي چې ایرانی پلاو نظام قائم یا ټینګ کړي. او حوثی یاغیان بیا وایي چې سعودي عربستان د عبدالرب منصور چې واقعي جلاوطن او په سعودي کې د جګړې له امله له هغې سره مرسته کوي، نو د یمن د جګړې بل لوی تاوان ده چې نهایت زیات بشري تاوانونه ورسول. په زرګونو ماشومان د دواړو طرف په حملو کې وشل شول. ملګرو ملتونو او نړیوالو بشري سازمانونو سعودي عربستان او د سعودي په مشرۍ ائتلاف تورن کړ چې په ملکي سیمو یې بمباري کړي دي. دغه راس حوثیانو په سعودي راکټي بریدونه وکړل، او د سیمې هیوادونو په دې نظر دي چې ایران حوثیانو ته وسلې ورکوي، لری واټن وشتون کې میزایل ورکوي، او په دې توګه غواړي چې په سیمه کې یو تشنت ایجاد کړي. خو په دې وروستیو کې فرشته د سویډن په مرکز ستاکهولم کې ملګرو ملتونو د یمن د جګړې دواړه خواوې کېنولې. په هغې کې حوثی یاغیان ول، په هغې کې حکومت پلوه یا هغه حکومت چې د سعودي عربستان له ملاتړ برخمن دی، د هغې استازي ول دوی کېنول، او یوې موافقې ته ورسېدل. او د موافقې لومړنی بند یا لومړنی هغه فقره هم دغه و چې باید په هغه سیمو کې چې اوس جګړه ده او بشري مرستو مخه نیولې، په هغې سیمو کې باید دواړه خواوې پر شاتګ وکړي، چې دا د ملګرو ملتونو اعلان کړی چې اوس حوثی یاغیان له مهمو بندرونو پر شاتګ.
رضوانه، تا سره که په منځني ختیځ سړی لس کالم خبرې وکړي، غومره نورې خبرې پکې ستا. ډېره مننه د خپرونې وخت مو دغومره دی. اوریدونکو، د ایران حکومت ردوي چې په یمن کې حوثی ملیشو ته وسلې ورکوي او یا یې نور جنګي تجهیزات ورته برابروي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به ورسو پکتیا ته. د ازادي راډیو خبریال اصیل ځاځی وایي چې په پکتیا کې د پاکستانی روپۍ د چلیدو له امله ستونزې دي، او خلک ورسره پریشان دي. دا چې په پکتیا کې دغه ستونزه تر کومه حده زیاته ده او خلک یې څومره پریشانه کړي دي، دا رپورټ به سره واورو.
کابو دوه کاله وړاندې د پکتیا ولایتي ادارې په کلکه هوډ وکړ چې په دې ولایت او په ځانګړي ډول ګردیز ښار کې به پر کلدارو پیر او پلور بندوي او پر ځای به افغاني رایجوي. ولایت مقام د دې هوډ د ترسره کولو لپاره د یو شمېر ملکي ادارو څخه ګډ کمیشن وټاکه. یاد کمیشن له بېلابېلو میتودونو څخه په استفادې لومړی په ګردیز ښار کې، او له یو کال وروسته یې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالۍ کې هم عملاً په کار پیل وکړ. خو د دې کمیشن او د ښار د هټیوالو اچلو عملونه د ښاریانو له غبرګون سره مخ شوه. د کمیشن غړو به چې په ښار کې له ښاریانو سره کلدارې پیدا کړي، یا خو به یې ورڅخه ضبط کولې او یا به یې سوځلې، او هم به یې د هټیوال هټۍ تر 15 ورځو پورې تړله. تر څنګ هټیوالو هم د شل کلدارو جنس په 15 افغانۍ په پیرودونکي پلوره. د ښاریانو له ولایتي ادارې او په ځانګړي ډول ښاربالۍ څخه وختنه دا وه چې توکو ته دې به یې وټاکي څو هټیوال د 50 کلدارو جنس ورباندې په 40 افغانۍ ونه پلوري. اوسمهال ګردیز ښاروالۍ 40 قلمه لومړنیو توکو پیربۍ یا نرخونه ټاکلي، خو د ګردیز ښاروالۍ دا کړنه د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې له غبرګون سره مخ شوې. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس ډاکټر نصیر احمد علمیار ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
یو خدا چې د قانون لمخې آزاد بازار دی، د نرخونو ټاکل خلاف د قانون دی. بل ازموږ ټول توکي له پاکستان او نورو هیوادونو څخه رواردیږي. موږ نشو کولی چې یو جنس دلته موږ ته په لس افغانۍ تمام شوی وي، موږ یې په شپږ افغانۍ وپلورو. په دې کار سره په خپله سوداګر زیان مومي او نشي کولی چې په بازار کې خپل کاروبار ته دوام ورکړي. گردش کاروال انجینر عصمت الله خالد منی چې د آزاد بازار د مقرراتو له مخې ښاروالۍ په ښار کې د نرخونو د ټاکلو صلاحیت نه لري، خو د یو مصلحت له مخې چې هغه په دې ولایت کې پر کلدارو د پیر او پلور مخنیوی او د افغانیو راجول دي، دولت مقام په لارښوونې دا کار ترسره کړی دی او تطبیقولو ته یې هم ژمن دی.
کله چې مونږ د افغانیو د راجولو لپاره په ښار کې کار شروع کړ، مونږ په څو ځله له مختلفو دوکاندارو د اصنافو نمایندګانو سره غونډې ودرلودې. تاکید هم دغه و چې دوی وکولی شي په بازار کې خپل نرخونه څنګه کلدارو د هغه افغانۍ ته په هماغه اندازه واړوي. نه ده ول دوی متاسفانه هغه خپل وعدو کې مونږ سره ژمن پاتې نه شول. که څه هم آزاد بازار ده، دغه ولایت له ښاروالۍ نه اخیستل شوی، ولې بیا هم دا د ولایت مقام او د وخت غوښتنه وه چې بازار کې نرخنامې ورکوي او رابطه به دوی نرخونه کنټرولوي.
بل خو ګردیز کاریان د ګردیز ښاروالۍ دا کړنه ستایي یا وایي چې هیله ده د توکو لپاره ټاکل شوی بیې یوازې د سپین کاغذ پر مخ پاتې نه شي او ښاروالۍ په تطبیق کې کوټلي ګامونه پورته کړي. څو تنو ګردیز کاریانو له آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
ملکه یو جنس به په شل کلدار یو هغه اوس تقریبا په 15 افغانۍ د چې په دې کې ټول تاوان دی عام ولسته کېږي چې کلدار بند شوی دی. دا یو نیک اقدام دی. نرخنامه یو څه وځنډېدلې او په دې کې عامو خلکو ډیر تاوان وکړ. اوس چې د ګردیز ښاروالۍ نرخنامه ټاکلې دي، دا ډیر پر ځای کاري کړی دی او موږ ملاتړ کوو. غوښتنه مو د مسؤولو چارواکو څخه دا ده چې دوی باید روزانه په ګردیز ښار کې وګرځي، همدغه نرخنامه د کاغذ پر مخ پاتې نشي او تطبیق کړي.
د یادولی ده چې په هیواد کې د کمونیستي رژیم د ړنګېدا وروسته د مجاهدینو اقتدار د پیل سره سم په پکتیا کې د هرې ورځې په تېرېدو په لویو او وړو ښارونو کې پیر او پلور په کلدارو پیل شو، چې لا تر اوسه هم د دې ولایت په اطرافي سیمو او ښارګوټو کې د چلند وړ ده. خو یوازې په مرکزي ښار ګردیز کې تقریبا تر 70% مخه نیول شوې ده. تمه کېږي چې د ګردیز ښاروالۍ د وروستي اقدام په پایله کې به 10% نوره هم لوړه شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ولسي جرګې د فرهنګي کمیسیون سلاکار مینه منګل په کابل کې وژل سوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی پر ټویټر لیکلی چې د مینه منګل په نوم د ولسي جرګې د فرهنګي کمیسیون سلاکار نن سهار د کابل په اتمه حوزه کې ترور شوې ده. نصرت رحیمی لیکلی چې په دې اړه څېړنې کوي. د ازادي راډیو خبریالان وایي چې دا پېښه د شخصي او کورنۍ ستونزو له امله رامنځته شوې ده، البته د دې د کورنۍ او خپلوانو په حواله. د ازادي راډیو په خپرونو کې به وروسته په دې اړه تاسو ته نور معلومات هم وړاندې کړو. اوس به ورسو روزګان ته. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه چې په اوروزګان کې جنگ دی او چارواکي وایي چې دواړو خواو ته تلفات رسیدلی دي، رپورت لري.
د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه د افغان او بهرنۍ ځواکونو پلی ګډ عملیات. افغان او بهرنۍ ځواکونو دغه ګډ عملیات له تېرې درې ورځې راهیسې د ترینکوټ ښار اړوند په چشمې میران او خانقاه سیمه کې پیل کړي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د سلرمې لیوا د اوم عملیاتي کنډک کومندان زمري نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې په یادو عملیاتو کې تر دا مهاله 23 وسلوال طالبان وژل شوي.
عملیات خو دغه د نظمي کنډک جو پخوا دغه نظمي کنډک تنګ کې ورسېدلي هلته او تقریبا 23 نفر مخالفین مړه دي پکې. نو هغه خواته خو صرف زموږ افغاني سپیشل فورس او خارجیان دوی دا دوه ارګان دي پکې. نو چاته اجازه نه ورکړي موږ یو خپله پوسته مو هغه هغې ساحې نه راوویستله.
کومندان دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې د یادو عملیاتو پر مهال د نظمي امه هغه کنډک هم د وسلوالو طالبانو له منګولو را خلاص کړی، کوم چې درې کاله وړاندې سکوت کړی وو او نیولی وو او تر اوسه پورې ورسره وو. نوموړي وایي د وسلوالو طالبانو زیات شمیر پټې ځمکني مرچلې هم له منځه وړي. زمری وایي په دغه عملیاتو کې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسېدلی، خو په خبره یې چې عملیات لا اوس هم روان دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
د خلیل احمد خپلواک په موردونکو له هلمند د لیکي زه فکر کوم دا اوسنی کال انتخابات به خید فساد نه ډک او د حکومت څخه می هیله ده چې اوس باید د وکیلانو غشتونه غوږ ونیسي او مشکلات واوري او د حل لارې ورته پیدا کړي. یو بل اوریدونکی دفتانه ایلی که دا ټاکنو کمیسون لخوا دا کابل د نتایجو ځنډول د دیش کارندویی کوي چې دا کمیشنران به د جمهوری ریاست انتخابات هم پر خپل وخت ترسره نکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلی د نوي رئیس او کمیشنرانو په راتګ سره په کمیسون کې شفافیت راغلی او راتلونکي انتخابات به ډیر شفاف وي او موږ ورته ډیر خوشحاله یو. عبدالعزیز لزابل لیکلی ارڅونه چې زر کېږي باید د کابل وروستي نتایج اعلان سي. او هدایت الله نیکزاد د هلمند د ناوې ولسوالۍ څخه لیکلي د افغانستان سوله